د حیا مسله لکه یو بیتی چې خدای څنګه غسل وکړم به پړونی خدای څنګه به حجاب سمستا ذات یعنی دا خپل چې هم شرعي جواز لري خو بیا هم دا د حیا یو جلا بیلګه ده چې پروین ملال راخیسته او شیر کړی دی.
همت مل صاحب یو وخت ډیر کلونه مخکې چې به افغان ادبی بهیر په پېښور کې فعال وو هلته به د ګڼو نارینه و ترمنځ پروین ملال هم په غونډو کې ناسته وله او یوازې به وه چې دا جرأت یې درلود چې په داسې غونډو کې برخه واخلي. ستاسو په غونډه کې میرمنو برخه اخیستې وه؟
زموږ په غونډو کې یوازې اوس نه په جمهوریت کې هم ښځو برخه نه ده اخیستې ځکه د هغه وخت کې مونږ د دې د هغو طرفدارانو چې استادان دي داسې کار وکړي چې د ښځو یو بهیر دې جوړ شي او استادان دې ځي هلته دې درسونه ورکوي او لکچرونه دې ورکوي او پرېږده چې ښځینه خپل احساسات په آزادانه ډول وړاندې کړي. نو اوس هم د ښځو ګډون پکې نه و او پخوا هم نه.
بیرته که د پروین ملال غونډې ته را وګرځم په دې غونډه کې تاسو ټوله غونډه همدې د وړانګې وړانګې مې بهو کتاب مخکتنې ته ځانګړې کړې وه او خبرو ته کنه مشاعره هم په غونډه کې وشوه؟
یوازې همدې کتاب ته ځانګړې شوې وه چې زیاترو ادیبانو پرې خبرې وکړې او ځینو ترنم ویونکو یې شعرونه وویل او ځینې داسې ترنم کوونکي مو چې هغوی ځینې نور شعرونه وویل خو هغه ډېر کم و. نور دا غونډه یوازې همدې کتاب ته ځانګړې شوې وه او ټوله خبره په همدې کتاب راڅرخېده.
د ختیز ادبی بهیر لمشر شاغل همت مل څخه مننه. اوس په خپل ل پروین ملال څخه وورو چې د دې غونډې پاړه لا ازادي راډیو مجلې سره خپل نظر شریک کړي.
اغه د شاعر په قول یکی قطره باران ز ابر چکید خجل شو چپینهای دریا بدید. د ختیز ادبی بهیر د ټول غړو څخه مننه کوم همدا ډول د ډیر دروند استاد سمیم صاحب دروند رو ډاکټر زرین انزور شاغلی عبدالهادی فرهنګ د ختیز ادبی بهیر د ټولنې د مشر ضیاءالدین همت مل صاحب شاغلی دوست محمد دوست او نور درنو دوستانو څخه مننه کوم چې زه په خپل عالمانه او ارزښتمنو نظرونو ونازولم. همدا ډول د اوغ شاعت المو څخه هم مننه کوم چې په خپل شکول ژغونه زما شعرونو او تور ته سا ورکړه.
لمنل شاعر پروین ملال څخه مننه. اوس په لدوی څخه د دوی یو آزاد شعر ته ورسو.
تر ورستنی معراج ستا په ځګر باندې بشنی سي د کره شاتو او پوي چيني د گریوان ورونه به دې دواړه وزر پرانيسي پر پر پونو کې براوړي د بيديا د سپينو پر خو حريري په لوشه تولم بي دلي شي بي د جنتونو ورني غير به دې راوړي د عدن او د فردوس د بنا د عاطفي ګلونه رنگين مهين خیالونه قدم قدم به د یو چا ستادله مني پايسي یو څوک براسي ستا په شونډو به د ټولو کایناتو د ښکلا په ټول مسکا خبره کړي. یو څوک براسي ستا خوبونو کې به چمن چمن ښکالو د ساوي شکلي. یو څوک براسي ستا په مینه کې به د سور او تال د مځکي خوږه جړا خبره کړي. یو څوک براسي ستا په خونه کې به د پاس پوژمي او ټولو ستورو په لاس یو رڼا بله کړي. ستا په ځګر باندې بشنی سي د کره شاتو او پوي چيني د بوډي ټال کې به دي وسنګوي د اسمانو پرښتې په ښکلو ښکلو چاپوګانو کې به د نیلو فار د لپوتړنې اوبه لکه پیالې د زعفراني چایو د لمر د ګامه واخلې د محسوساتو ښکلې حس به د یو پامه واخلې. ته به شمار کړې په سیندونو کې د شور نغمې. ته به راټولې په لمن کې کړې د غرونو وږمې. ته به احساس کړې د غاټول او د ریدې رادې. ته به د سیورو ځنګل د خیال د بامه واخلې. ته به ښکلا د احترامه واخلې. ستا ستا په ځګر باندې بشنی سي د کرشات او پوي چني راغ به دی راوړي د بنگال او د ډلی د شهر د جادوګرو څو سندرو څپې نرم لمسونه به د شونډې ښکل کړي بیا به دعا دعا سي خواږه خواږه لکه نبات لکه شکرې بسي لکه وریشم د سپاسته لکه د زانو کتارونه بسي اوم اسمان ته به رسا ولاړ سي ستا پر ګوتو کې به لکه د ګولي شربت خواږه ارواح به رسي د هر سا سره به دي په نکهتي غېږه کې د یو چا د تنکۍ شونډونه خوږه خوږه موچکی واخلي ستا د وجود په هر یو حد او هر امکان کې به د سپېڅلتوب تر وروستني مقامه د کرتوب تر وروستني میراج د هسک تر څوکو یوه نوې مینه وټوکېږي ټول کائنات به دي وغېږ ته راسي ټول کائنات به دي وغېږ ته راسي قدم بکشېږي ستا د زړه په مراندو ته به د ښکلو نکهتونو پسرلیو مصاحب سي ته به څوړاندې تر اشرف المخلوقات ته به صاحب سي ستا تر قدم لاندې به جوړې سي جنت ته کوڅې ته به اغلې ته افضله محترمه به سي ته به هوا ته هاجره ته به مریم سي ته به هوا ته هاجره ته به مریم سي
لا یو خبرتیا ورسره د کسلی کوال سولمل شینواری سرګندونی لرو دی وای نن سبا خپل کیسه د خو په چیر ژر ژر نخبروي
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځنه ختم
هم کار کتنه ل ازادي رادیو
څلیکوال سولمل شینواری چې نه د سنی ټولګي چاپ شوی دی نن سبا د خپل کیسولو چاپېدو سره مختاته شوی دی د دوی لومړی کتاب دروشت کال مخکې د زړې کلا پنوم چاپ شو بیا تر 2000 شلم کال پورې څو څو کال ورسته د کیسو مجموعه خبرې کړي او له 2000 شلم کال را پدې خو هر کال د دوی د کیسو یو کتاب چاپ شوی دی د ازادي راډیوي مجلې ته وویل چې اوس احتیاط کوي
زه وسم مجمه لرم یعنی درې مجمه لرم چاپ ته آماده اما یو مجموعه نوم ام د سره کتنه غوړي بلایم غوړي بلایم غوړي او ځنی سی په اړه مجموعه کې غوړم چې دوه درې قصې ور اضافه کړم
د بیا کتنې مسله تاسو یاد کړه پخوا مو هم په 2000 کال کې چې کله کیسې چاپولې هغه وخت مو کیسې ډېر بیا کتلې او کنه اوس نن سبا ډېر ګوري
ولدا کروختیا درته وایم د روستي کلونه په دې فکر کې ولیدلم چې کیسې باید بیا وکتل شي بیا وکتل شي بیا وکتل شي هر څومره چې دا کلونه تیریږي یعنی دا د بیا کتلو اړتیا ډېره محسوسه وم نو هغه وخت مې د روستي کلونه بل هو ته آتا دا کیسې چې اوس لیکم آتا دا نور رسنۍ او تلکا ویب سایټونه دي یا خلا نو فیسبوک ته یا نو حتی دو ته نه ورکوم یعنی کیسی بیا بیا ګورم بیا بیا ګورم
څه شي تاسو ته دغه احساس درکړی دی چې کیسی بیا بیا وګوري
نو د دې ډیر عوامل دي د دې عوامل یو د نړیوالې کیسو مطالعه ده چې حالته ویني بل د خپل خو کیسو بل د سالمو ناخدونو او د کیسو باندې نو معلوماتو دغه ټول مجموعه سوي دا او زه اړکړې مچ کیسی بیا بیا
د په کیسو کې دي چې تر اوسه پورې دا پورسیو کې تاسو خپل کیسی بیا بیا ګوري په کومه برخه کې موده سه احساس کړی دی چې د بدلون وړ دی یعنی هغه برخه دی بدلون وړ ده
د بدلون وړ خو څو دي یو خو خپل د کیسی سټراکچر دی عمومي او خو پاره د ټول نمایم چې دی د کیسی نثر دی په نثر باندې بیا فکروم په ژبه ډیر راکوم او ځنی کیسی را ته فرزند پای هغه چې زه غواړم نه تکمیل نه بشپړ نه او یو نیم کیسه د دې ضرورت لري چې شروع باندې برته فکر وشي او دا ډیر مهم دی کیسی شروع او د کیسی پای دوه ډیر مهم دي
د څه کیسه مو هم تر څو پورې تر سترګو شوی د چتا سو سم کړی ده وروسته بیا فکرم کړی دی وروسته لوي وخت چې دا سمون سم نو تر دې خلمړی بڼه بهتره
ولا دا غسه نه دی پیښي به البته ما سره
تاسو کله داسې احساس نه دی کړی
نه دی کړی ما فردی نه دی کړی داسې بازی شروع کی یا جمله دا غسه شوی دی اما په ټوله کې نه دی شوی ټوله کې فیز نه کې فیز داسې دی چې ما به هیڅ سټراکچر خدا ډیره یو کی صحیح مګر نور زیاتره کې سیدا سیدی چې یعنی لګ جوړه خوړی لګ جوړه خوړی په لګ جوړه معنی کیسه زما په نظر معنی بشپړی
سولمل سے لکه څومره چې زه خبر یم تاسو کیسې په کاغذ لیکي په قلم باندې لیکي کمپوز کوي نه د هغه کسان چې کمپوز کوي هغه ممکن د بیا سمون لپاره کار آسان وي ځکه چې کېدې شي چې د کیسې هغه لمړی بڼه په کمپیوټر کې وساتي په دومره بڼه کې تغییر پکې راولي او بیا دواړه سره مقایسه کی فکر نه کوي چې په قلم باندې څوک په کاغذ باندې کیسې لیکي او سموي دا کار سخت دی
دا کار خو یو خو د تخنیک مشکل دی یو وختم سپما دا په کمپیوټر لیکل مخامخ لیکل دا کې د وخت پر سر من زتا سره موافق یم چې سمول اصلاح کول یې دي آسان دی او ام وخت ډیر مهم دی ام د وخت پر ام ډیر ګټور دی
نو ول تاسو کمپیوټر ته مخ کوینه الهات سره
ولا کمپیوټر ته خو نو نه الهات دا مخ ول تنبلی ده نو نه پیګم تر ځکه چې دا کار ما باید ډیر په خوا کړای وای کرختیا درته وایم لږ بزما په دغه کمپیوټر کې هغه د توانایي نشوالی می لا زله اترته لمکتب د تخنیکی شیانو سره ډیر بلد نه ما یا ډیر پکې خنه ما هغه وخت کې چې کلونه وړاندې چې ما ول د کمپیوټر ول درسونه مند د کمپیوټر لسته کله البته چې کله اروپا ته راغلم عام سر مینه په خلاصې ده او هغه وخت کې چې ما د تایپستان لید مخ کې دی د کمپیوټر نو ورم افغانستان کې دا ټایپ پر تعجب کار کې د څنګه انسان کولای شي چې په عین وخت کې فکر وکړي په عین وخت کې ګوتې لاړ شي د کیبورډ ته نو نه پیګم دا اترات کې دا چې یو ستونزه ایجاد شو چې ولا په یو وخت کې هم لیکل او هم فکر کول دا به شونی نه وي البته ما ته دا شو کني ما خلق لیدل او بل په افغانستان کې دا چې و چې وخت کې خټه په واځي کنه د تایپستان ځنګړي خلکو په اداراتو کې چې واځي هم دای کارو نو موږ نه ما شخصتن او لیکوال او شاعر او مؤلفینو په قلم باندې لیکل کول نو دغه چې یو هغه ما سره ملګری کې فکر چې دا ګوري ګران کار دی بل هغه دا و چې د وروستي و کې زما کمپیوټرونه پر لپسې خرابېږي دغه مې وړولې زما مزله د کمپیوټرونو تور کړ نو تاسو اصرار او نورو دوستانو استاد یا ما اړکاندي چې نورې لیکنې په کمپیوټر باندې
دا ستاسو دلیل یو شمیر نورو دوستانو هم ما ته ویلې دی چې هغه کسان چې تخلیقي لیکنې کوي هغه وایي چې کله په یو شعر باندې فکر کوم یا په یو داستان باندې فکر کوم اول ته کمپوز کوم فکر می ګوتو ته شي چې وس الف په د ب په ځای ونه لیکم ب د ج په ځای ونه لیکم اما دا خبره هم په پایل کې په ځای ده تاسو ویل چې څوک سیم کمپوز کړی دي فکر کوم دا له تجربه سره ده یعنی کچرته تاسو زباور لرم کې یو ډیر څلويشت کیسی ولی کی لاغه ورستمو هغه غوتی په خپل حروف ته ورزی او ذهن به مو آزاد وي ذهن به خپل کار کوي او کمپوز به خپل کار کوي څنګه د سنیات مو کړه سولمل سه
او کمپوز به انتخاب نو به دیخي سل پیسه انتخاب کوم او کمپوز مری به انتخاب کوم دا وسم یعنی ما ته لوی استوز زری لیکلي داستانونه لرم خو دغه چې نو ټایپ کړم نو لدین روسه به خپل قصې په کمپیوټر کې خامخا لیکم
لا شاغل سولمل څخه مننه ازادي رادیو یادبی مجله پروګرام د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې اوریدلی شئ. همدارنګه د ازادي رادیو په فیسبوک کې در سره شریکو او تاسو د خبرونه په ازادي رادیو کې د چهارشنبه پنځشنبه او جمعې په ورځو اوریدلی شئ.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډی کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د ازادي رادیوي مجلې په دې برخه کې دودونو ته مخه کو مخکې تر دې چې په کونړ کې د حشر دود په اړه معلومات تر سره شریک کړم غزنی ته مخه کو لاغه ځای د شمی په درشل کې د یو دود پړ لاندې د افغانستان د نورو سړو سیمو ترڅنګ په غزنی کې لا هم دود دی. د سړو سیمو خلک د کال لپاره خپل توان سره سم یو دوه درې او بیا تر دې ډیر پسونه ساتي، بیا په منی کې حلالوي چې د شمی په سړو شپو کې غوښه وخوري. د لاندې لپاره ځینې مش حلالوي، ځینې د نورو سارویو غوښه لاندې کوي. د لاندې کولو په ورځ قربانه خاصه میله لري چې په ځینو کې انجونې او ښځې هم برخه اخلي. پدیاړه نور پدی راپور کې
رحمت الله د غزنی شار شمال ویدیز لور ته د څارویو په گنج کې ولاړو د لاندې کولو لپاره پس اخلي. رحمت الله وای نور کلونه به د لاندې لپاره پس نه ساتل خو سش کال نه دي ساتلی. نو مولای زیاتوی دغه دود لپاره او نک څخه ورپاته دی.
لاندې دغه وخت را شروع د چکل مثلا بازارونه بلری او خلک بډیر بازارو ته لاسرسي نه درلود. نو د دې په خاطر چې ژمې په ډول باندې تیر کنو بده یو پس یا مګ حلالول د لاندې په شکل باندې ولې لغه ورسره دوت پات سوې در تر دې وسه پوری بل خصوص په غسړو ولایتو کې مثلا غزنی د مثلا نور ولایتونو د چې سرتسیره دي په کې لاندې زیاتره کیږي. د لډیر په خوا پات سوې د دوت وسم همدغه دوت همدغه روان دي.
لاندې کول د افغانستان د سړو سیمو له پخوانې دودونو څخه یو دی. د دغه سړو سیمو خلک د کال لپاره ل خپل توان سره سم یو دوه درې او یا تر دې ډیر پسونه ساتي او بیا یې په مونږ کې حلالوي چې د ژمي په سړو شپو کې غوښه وخوري. خو د لاندې کولو په ورځ څه کوي؟ دلته د بیلابیلو سیمو جلا جلا رواج نه دی. د غزنی قرباغ ولسوالۍ محمد ناشر د خپل سیمې کیسه کوي.
د لاندې په موسم کې کله څوک لاندې کې په کلو باندې کې د لپخوام د غریواج د دوت پاته دسي کله چې لاندې وکی بیا نو جګر او څغوشه په خی بیا دوستان یا مثلا کلیوال راغواړي و ناسته کوي. نو دغه لډیر په خوانه دوت د اوسم په ډیره مناطقو کې دغه دوت ستا خو د پخوا پر طلبان یو څه کم سوې د مخ کې دغه دوت ډیرو.
نه یوازې دا چې د لاندې لپاره یوازې مژان حلالېږي، بلکې ځینې کسان نور څاروي هم حلالوي چې په ژمي کې غوښې په اسانه پخېږي. بیا هم رحمت الله
په اوس پورې تعلق درلود، هغه څه چې به مثلا ښه وس درلودل دوه درې پسونه بیا حلالول. دې تر څنګ دغه سیمې کسان مې هم لیدلي دي چې د وښ بچی موږ هغه عامه اصطلاح کوی جونګی ورته وایو، نو هغه هم حلالېده. اته کوم بعضی کسانه به داسې تنکای سخندر حلالول دي لاندې په ډول باندې، کوم مثلا یو داسې ډنګر پسبي ورسره لول دي غتر څنګه دي خوندر لاندې هم کول، نو دا به مکس کول به بهترین خوندر لول.
ډیرای خلک په دې باور دي چې وسته لاندې ملمستیا د لاندې تر لړمون او یا غوش پوری محدود نه، بلکې وس په دغه ملمستیا کې نور ترتیبات هم نیول سوي وي. بیا هم محمد ناشر
او فرق یې له پخوا سره د لاند دغه د میرمسیا او دغه د سیمه مثلا نور کله پخوا سیبه لاند کېدل صرف په مسله موږ ورته لړمون وایو جګر دغه په خې د لوس نو ډیر شانی ورسره مثلا وریځي خورمه او شیروا یا دغه نور فیرنی او مربا دغه شانه وس فیرنت کې اضافه شوی په داوس وخت کې د لاند په موسم کې د لاند په میرمسیا او مړیو کې.
ځینې کسان د لاندې کول د کورنیو دوستانو خپلوانو او خواخوږو ترمنځ د لیدو کتو یو بهانه هم بولي چې بیا د واورو او سختو یخنیو له امله د دوی ترمنځ دغه لیدو کتو لار بندوي. د غزنی ښار اوسیدونکو حمیده وایي دلته د سړو تر څنګ د لاندې میلمستیات ځینې ښځینه میلمنې هم راغوښتل کیږي. حمیده وایي دغه میلمنې خورلنې د هغوی میړونه او د خسرګنۍ نور غړي هم پکې شامل وي.
دا سلاند کېږي پدې کې نه یوازې میلمانه سړی میلمانه راغشتل کېږي، بلکې د تر څنګ شزینه میلمنه هم راغشتل کېږي. په غو کې خورلنې خپلوان ټول سره یو ځای کېږي میله جوړي.
په خو به د لاندې پسنه د لندې میاشتې په ورستیو کې حلالې ده، خو اوس دا کار مخکې او دا لړم میاشتې په نیمایي کې کیږي. دلیل یې دا وي چې اوس موسم تود سوی که نا وخت حلال چې غوښه یې دربجنه کیږي. دغه دود که څه هم چې د پیل وخت یې نه دی معلوم، خو د افغانستان په ځینو کلیوالو سیمو کې د ژمي له سړو مخکې خلک یوې دودیزې کورنۍ میلې ته تیاری نیسي. دا لاندې د غوښې انتخاب په ژمي کې د اړینې انرژۍ د ترلاسه کولو لپاره یو مناسب او منطقي دود ښکاري. په ژمي کې په تیره بیا پخوانیو وختونو کې چې درنې واورې به ورېدې، د نارینهو یو عمده کار له بامونو او لارو څخه د واورو پاکول و چې دا په خپله کافي انرژي ته اړتیا لري، او د لاندې غوښه عموما دغه ډول تیاره انرژي بلل کیږي. خو د دې تر څنګ لاندې بیا هم د لرې پرتو سیمو وګړو لپاره د خوشحالۍ یو فرصت برابروي چې نور دنیایي جنجالونه پرې هیر او د ژمي د هوسایۍ موسم پرې ولمانځي.
په غزني کې د لاندې دود ژوندی دی، په کونړ کې بیا د حشر مړ ژوندی دود یو ځل بیا په غوړېدو دی. خلک کوشش کوي چې سړکونه، پلونه، ویالې، سربندونه او جوماتونه په خپلو لاسونو او پیسو جوړ کړي. په افغانستان کې جنګونو، کډوالۍ او د بهرنیو وړیا مرستو دغه لرغونی دود پیکه کړی و. اوس د کونړ په ډېرو ځایونو کې ځایي اوسیدونکو مټې رابډ وهلي او ټول ګټې کارونه ترسره کوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ اړوند د لنډلام سیمه کې د یو جومات جوړولو لپاره له سلو زیاتو کسانو اشر کړی. په غره کې د نختر ونه وهلې او له هغې شاوخوا 15 متره اوږد تیر جوړ کړی دی. هر یو تن له خپل کور څخه رسۍ راوړي، په دغه اوږده او درون لرګي کې اچولې او د جومات په لورې روان کړی دی. د چپې درې ولسوالۍ قومي مشر نصر الله خان صافي د اشر د دود پاړه ازادي راډیو ته وویل
15 متره تقریبا یو بس چې غره کې غوښتل د ادرس او کسان د شاوخوا کلونو چې چپې درې لندلام کلی سلیمان شاه کې جمعه جوړیږي اوس مشکل نمونه خروات د اشر کې یو وای یو ډنګر لاله یو مرنسته کې نور بیا څو خپل پړې راخلی پړي کې سر کې اوس په نکوندې اپ کې ټاکو یو اتیا سل نه پر د لرګي او فاتیا اتیا سل نه پر بول فاتیا یو لزدور مخ ته یو څه شان راکاږي اندار اولی انداش جمعه جوړي انداش نادری کار کې انداش د وولو د سربندونو کار کې د پټو کار کې خدای نه ساپتون راشي زلزله وشي سیلابونه راشي.
خاغلی ساپی راته ول د ټولګټو چارو تر سره کول تر څنګ د بیوسو او کمزورو کسانو سره هم کلیوال په هغه کارونو کې مرسته کوي چې تر سره کولې د یو او دوو کسانو لباس وتلی او ډیر وخت تارته لري
اورور پیسې نم لري اورور سره د امکانات نمې خدا قوم را جمع کیږي یو اتحاد او تکي سوالو خل را جمع کیږي د ډوړې چې خپل خوري بس هغه کار پورا اجرا کوي. په دې شکل په خام مکتبونه م جوړول، په دې شکل سرکونه م جوړول، د چې تومره لوري کارونه دي دا اوس چې پروژې دي یا خارجانو غټي پروژې وي حکومتونه کوي دا ټول کارونه د ملت کول دي ولس کول دي د افغانانو کول په پښتو کې ډېر ښه کلتور دی.
یوازې د چپې درې ولسوالۍ کې د اشر دود په وسیله خلک مشکل کارونه نه ترسره کوي، بلکې د یاد ولایت په مانوګي، وټپور او نور ولسوالیو کې هم قومونو اشری چارو ته مخه کړي او ځانونو ته په خپلو مټو او پیسو د ژوند اسانتیاوي برابروي. د کونړ علمي کادرونو د ټولنې غړی عنایت الله ضیا وایي د حشر یا اشر کارونه د ټولنې د یووالي، د افغاني غني کلتور، د ټولګټو پروژو تر سره کولو او عامه شتمنیو ساتلو لپاره اړین دود دی.
عامه شتمنیو د ساتنو لپاره دا یو بهترین دود دی او دا زموږ په ټولنه کې شته. په کار دا چې حکومت دې ته خپم لرنه وکړي، دغه دودونه چې په غیبه باندې زمونږ ټولنه هم خوندي کیږي، زمونږ خارونه او کلی کوڅې ور باندې آبادیږي، نو د حشر دغه یو اسانه لار ده چې هم په منګه ټول ولس یو ځای کولای شو او ورسره په دې طریقه باندې کولای شو چې دغه سي غټ درانه کارونه په اسانه ډول باندې هم په ټولنه تقسیم کړو، هم په ټولنه صحیح شي.
خلک وايي په افغانستان کې د جنگونو او ګډوډۍ ول پیل کې دوه څخه وړاندې با ولسونو حکومت سره د سرکونو ویالو او په نورو مهمو پروژو کې د شر په بڼه همکاري کوله او د وطن په آبادی کې به خپل ونډه ادا کوله. خو د جنگونو او کډوالۍ پر مهال دا دود هم پیکه شو او په ډیرو سیمو کې خلکو ترې لاس واخستلو. اوس چې په کونړ او د هیواد په یو شمیر نور سیمو کې بیرته د غوړېدو او زیاتېدو په حال کې دی، نو حکومت ته پکار دی چې د دغه مهم دود د ژوندۍ ساتلو لپاره د ولسونو ملاتړ وکړي.
لهم دې راپور سره آزادي راډیو ادبي مجله راند غاړو تر بلې ویمو زحمت چې بر پخدا سپارم شدی وی او شدی پس ډیر شي.
افغان غریب برباد شو د دې غم ژړې ګم نفسونه شلغال نومونه مخالف شو خیالونه مختلف شو نومونه مخالف شو او خیالونه مختلف شو د کور بوڅو وسات مونلر نه دې مناسب نفسونه شلغال دې دې غم ژړې ګم ار سوګټ د سانتي وطن بسو وطن کری د امینه د زرو نه بهشوا خپوي ګم لته غم ژړې ګم لته غم ژړې ګم نفسونه شلغال تپراشو وای کس په کمال سکرو شکرانا باندې مړېګم لته غم ژړېګم لته غم ژړېګم ننګشتان غیرت او نخاورې ته خدمت نن وګوره دنیا ته هر ملت سر په مورچو پښتون غریب برباد شو لته غم ژړېګم نفسونه شلغاله
وطن بسو وطن کی تپو مینت زرو منا